ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم محمد او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه و منئ د ملګرو ملتونو لخوا ملالی یوسفزای ته د امن د سفری په توګه په رسمي توګه دنده سپارل د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به د ځوانانو غږ خبرونه اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د اسرار عالم مومن نه.
ملالی یوسفزای د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه د سولې استازه وټاکل شوه. هند په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د یو هندي وګړي د مرګ په سزا احتجاج کړی او د اوو سترو صنعتي هیوادونو بانو چارو وزیرانو نننۍ غونډه چې پکې یې د منځني ختیځ ملګري هیوادونه هم ګډون کوي هدف یې شامي ولسمشر بشار الاسد یوازې کول دي. اوزه خبرونو تفصیل ملګرو ملتونو پرون ماقام د سوات سیمې سره تعلق لرونکي ملالی یوسفزای د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکله. پرون په نیویارک کې د لړکې شبې غونډه کې وویل شول چې د هغې ډېر پام به د تعلیم پرمختیا ته وي. ملالی یوسفزای په دې موقعه وویل
دا وایي ویاړم چې د سولې د استازي په توګه وټاکل شوم. ما مخکې هم ویلي او اوس یې هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځانګړي ډول له جینکو باید دا حق وانخیستل شي. که موږ پرمختګ غواړو نو باید نجونې تعلیم وکړي. که یوه جلۍ تعلیم یافته شي نو پوره ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ.
ملالی د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. پاکستان طالبانو په سوات کې پر هغې په 2012 کال کې برید وکړ او جوبل یې کړه. نوموړي تر درملنې وروسته په برتانیا کې پاتې شو او د تعلیم لپاره یې خپل کار جاري وساته. د هند بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول غندلې دي. بیګاریاد وزارت په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د کلبوشن یادیو مقدمه په سمه توګه نه ده چلیدلې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې که پاکستان پر یادیو د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوي وژنې په معنا وي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یادیو تیر کال بلوچستان کې نیول شوی دی او هغه جاسوسي کوله. د نوموړي د مرګ پر سزا پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تایید لاسلیک وکړ. خو د هند د بنو چارو وزارت وایي نوموړی له ایرانه تښتول شوی او پاکستان کې د هغه موجودیت په اړه سم وضاحت نه دی ورکړل شوی. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون د قبایلي سیمو لپاره په سکولونو یا ښوونځیو کې د ماشومانو د داخلي مهم یا کمپاین پرانسته وکړه. د گورنر له دفتره خپره شوې پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د قبایلي سیمو 200,000 ماشومان به په سکولونو کې داخلوي. د حکومت دا کمپاین به د مئی 1.5 نیټې پورې دوام لري. پاکستان میشته افغان کډوال وایي ملګرو ملتونو کډوالو اداره باید د دوی هر ستنیدونکي کس ته د $200 پر ځای $400 ورکړي ځکه چې افغانستان ته تلولو لارې بندې دي چې له وجې وطن ته د دوی د تګ لګښت ډېر شوی دی. مشال ډو سره د دوی پرونۍ خبرو په ځواب کې د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان پرون ویل د فنډ کمی له وجې دوی ستونزو سره مخ دي.
د دې نصار فنډینګ باندې دی که فنډینګ راشي او دونه فنډینګ د یو این ایچ سی آر سره او سرای چې هغه په زیات شمېره کې د خلکو سره نقدي مرسته وکړي $400 نو کېدلی شي خو دا وخت امکان نشته په دې چې دا وخت اوس نقدي مرسته صرف او صرف $200 فی کس دی.
له پاکستانه د رجستر افغان کډوالو ستنېدو رواني مرحلې نږدې یوه اونۍ کېږي. تاسې مشال ډو ته وګستئ. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د چین ولسوالۍ سیمه کې یې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې 43 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیا قمانداري مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ډو ته وویل چې داعش وسلوال یې د حمزه په نامه د هغو عملیاتو په ترڅ کې وژلي چې د دې ډلې له منځه وړلو لپاره پیل شوي دي. د افغانستان بنو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ ماسکو کې د افغان سولې پاړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد پرون مشالډو ته وویل دا په دې معنا نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي. د روس په قربتوب دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون خواوشا 12 هیوادونو استازي برخه اخلي، خو د ریپورټونو تر مخه د امریکا کوم استازي به پکې نه وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د مې په 19 کېدونکو ولسمشري ټاکنو مخکې د خپلو پالیسیانو دفاع کړې ده. تمه ده چې دا 18 کلن دینی عالم به د ولسمشری دوهمې دورې لپاره هم کاندید وي. د اپریل په 14 تاریخ تهران کې پر سرکاري ټلویزیون نشریدونکې یوې خبري غونډې ته روحانی د خپلې نماینده اعلان ونه کړ، خو زیاته یې کړه چې وبه ګوري څوک څوک ځان کاندیدوي. او د و سترو صنعتي هیوادونو بارو چارو وزیرانو ننۍ غونډه چې پکې یې د منځني ختیځ ملګري هیوادونه هم ګډون کوي، هدف یې شامي ولسمشر بشار الاسد یوازې کول دي. دا غونډه 2 ساعته مخکې لدې کېږي چې ټاکل شوی د امریکا بارو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اسد ملاتړي هیواد روس ته سفر وکړي. د وسترو صنعتي هیوادونو بنو چار وزیرانو غونډه چې نن د اټلی په لوکا ښار کې کیږي، پکې د اسد د سیمه ایز مخالفه هیوادونو ترکی، متحده عرب امارات، سعودي عرب، اردن او قطر بنو چار وزیران هم ګډون کوي. په روس فشار دی چې د شامي ولسمشر اسد سره اړیکې ختمې کړي. په اسد تورونه دي چې روسي اونۍ یې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې خارګوټي باندې کیمیاوي مرید کړی وو. برتانیا او کاناډا دواړو ویلي دي کچېرې روس د اسد ملاتړ ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې بندیزونه پرې سخت کړل شي. د اټلی په لوکا ښار کې له غونډې یوه ورځ مخکې د برتانیا بنو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي وو چې د ګروپ 9 هیوادونو یا G7 په غونډه کې به د شام او روس په پوځي مقاماتو د ممکنه بندیزونو په اړه خبرې کیږي. د اوتدې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بي له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او په 1.02 روپۍ، یو یورو په 1.05 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو ریال په 28.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.83 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 45، بنو کې 3 او 14 او په کوټه کې 20 او 6 وي.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار اسرار علم مومن او د موسم حال او کرن صوبې درته رابع اکرم خان وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. ملالا یوسفزای وایي چې په دې فخر کوي چې د ملګرو ملتونو د سولې سفیر وټاکل شو.
That education is the right of every child, and especially for girls, this right should not be neglected. If we want to go forward, we have to give education to girls.
د قبایلی سیمو خبریالان وایي چې خپل اتحادیه با یو وار بیا راجوند کوي.
نو دا مونږ غواړو چې د قبایلی صاحبان یو چترۍ لاندې جمع شي او یو مضبوط قوت جوړ شي چې نه صرف د ځان حفاظت وکړي، بلکې د قبایلی عوام ولس چې کم دی، چې ډېر ستونزې دي، ډېر په مشکلاتو دي، دې رونمایي وکړي.
په بلوچستان کې کارپوهان وایي چې په دغه صوبه کې 200,000 ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي.
د بلوچستان سکولونه خلاصې دي، چې هغه پرایوټ اداري چې سرکاري هغه خلاص ولو، لیکن زموږ د محکمې تعلیم وایي چې 200,000 کوچنیان د سکول څخه د باندې دي.
دا او یو شمېر نور مطالب هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنې غوړي ورجو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. ملالی یوسفزئی د ملګرو ملتونو د سولې استاد یا سفیر په توګه خپل کار پیل کړ. پرون دې لړکی نیویارک کې یوه غونډه وشوه. دې غونډې ته هغې وویل دا درنه ذمواري ده او هغه غواړي په سمه طریقه یې پر مخ یوسي. ملالی یوسفزئی د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل نړیواله جایزه هم ګټلې ده. پر هغې طالبانو برید کړی وه او زخمی کړی وه. بشیر ګواخ په دې هکله نور تفصیل لري.
پرون ناوخته د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د یادې ادارې مشر انتونیو ګوټرش 19 کلنی ملالی یوسفزئی ته هرکلی وای او زیاته کړه چې ملالی یو اتله او په خپل کار کې ډیره فعاله ده. د ملالی ډیر پام به په دې نوې دنده کې تعلیم ته د جنکو او هلکانو هڅولو ته وي. د ملګرو ملتونو مشر د خپل ادارې د سولې استاد بوتوګا د ملالی یوسفزئی د نوم اعلانولو ترڅ کې د سولې او تعلیم لپاره داغه هڅې وسایلې. نوموړی د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو کم عمره د سولې استاد شو. ملالی یوسفزئی په 2014 کال کې د سولې لپاره نوبل نړیواله جایزه هم ګټلې ده. هغې پرونې غونډې ته لنډې خبرې وکړې او ویل
to be the messenger of peace.
دا وای ویاړم چې د سولې د استاد په توګه وټاکل شم. ما مخکې هم ویلی او اوس هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځنګړې ډول لجنکو باید دا حق وانه خستل شي. کوم پرمختګ غواړو نو باید انجونې تعلیم وکړي. کې وجلې تعلیم یافته شي نو پورا ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ. ملالی یوسفزئی د خیبر پختونخوا د سوات سره تعلق لري. هغې د جینکو او هلکان لپاره د تعلیم خبره کوله چې 2012 کال کې په وسلوالو داسې مهال ډزې وکړې چې نوموړی سواد کې ښوونځي ته روانه وه. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري ومنله. هغه سخته زخمی شوه او برتانیې ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. تر درملنې وروسته نوموړی هملته پاتې شوه او تعلیم لپاره یې د خپل کار ترڅنګ خپلې زده کړې هم جاري وساتلې. د نیویارک په پرنی غونډه کې ملالی یوسفزئی یو ځل بیا د ښځو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د نړۍ پر مختګ د تعلیم سره تړلی دی. دا وایي موږ نړۍ ته وایو چې ټول مسلمانان جنکۍ په تعلیم او سولې باور لري. زه ټولې ځوان نجونې هڅوم چې تاسې باید د خپلو حقونو لپاره ودرېږئ. تاسې باید پر خپل ځان باور ولرئ. تاسې رښتونی بدلون راوستونکي یاست. که تاسې مبارزه ونه کوئ نو بدلون نشي راتللی. که روښانه راتلونکي غواړئ نو سر له اوسه خپل کار پیل کړئ. هیچا ته انتظار مه کوئ. په ټولنیزو مطبوعاتو کې ځینې خلکو د ملګرو ملتونو دا ګام ستایلی چې ملالی یوسفزئی د سولې استازی ټاکلې ده. د ملالی یوسفزئی اداره ملالا فنډ د نړۍ په ځینو غریبو هیوادونو کې د جنکو او هلکانو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د سولې استازی یا استازی دند لري چې د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ وکړي او پر مخ یوسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د هند خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا ورولو په لړ کې په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې غوښته او خپل احتجاج ورته ثبت کړی. د هند خارجه دفتر بیان تر مخه که په سزا عمل درآمد وشي نو دا به یو منصوبي تر لاندې وجنه ګڼل کیږي. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان.
هند پاکستان لخوا د جاسوسې په تور نیول شوی کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا ورکولو په لړ کې احتجاج کړی او ویلي که په سزا عمل درآمد وکړی شو نو دا به د یو منصوبې تر لاندې قتل ګڼل کیږي. د هند خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې هم د لړکی غوښتې او احتجاج یې ورته ثبت کړی دی. په دغه خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د تیر کال د مارچ میاشتې 25 نیټې نه د روان کال د مارچ 1 نیټې تر منځ په اسلام آباد کې د هند های کمشنر کلبوشن یادیو پورې 1 ځله د رسایې درخواست کړي خو د پاکستاني چارواکو لخوا څه مثبت جواب مخې ته نه دی راغلی. د هند خارجه دفتر خبر پاڼې تر مخه چې کلبوشن یادیو تیر کال د ایران نه تښتول ورکول شوی وو. د سنه پس هغه په پاکستان کې موجودګۍ په اړه سکوټلې وضاحت مخې ته رانغلو. خبر پاڼه زیاتوي چې د هند های کمشنر ته د شری کلبوشن یادیو پر ضد مقدمه شروع کېدو په اړه اطلاع نه ده ورکړې شوې او د آی ایس پی آر دا دعوه چې ورته قانوني مرستې لپاره یو وکیل ورکړې شوی وو په دې حالاتو کې بې معنا او غیر سنجیده ښکاري. د ګل په ورځ د پاکستان پوځ د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د راه حاضر سرویس افسر کلبوشن یادیو ته دا سزا پاکستان کې جاسوسۍ او تخریبي هلو ځلو باندې اورول شوې ده. د پوز د بیان تر مخه چې کلبوشن یادیو د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. د بهرنیو چارو کارپوهانو په نظر چې د هند لخوا سخت بیان مخې ته راغلی او دې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې د ښه والي کم امید چې رامخته شوی وو هغه هم ختمېدی شي. په اسلام آباد کې د سټریټیجیک سټډیز انسټیټیوټ مشر نجم رفیق وایي که د دواړو ملکونو اړیکې د ماضي په پس منظر کې وګورو نو د کلبوشن یادیو د کیس له وجې د ښه والي امید نه ښکاري. کلبوشن یادیو د کیس له وجې تعلقات نور خرابې دي شي ولی چې مخکې یو امید راوته و چې کېدای شي د اوبو د ویش په اړه د دواړو ملکونو د خارجه سیکټرانو مذاکرات به شروع شي خو اوس زه ګڼم چې دا خبره هېره کړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا مذاکرات کیږي. هندوستان به اوس بدلې پالیسي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د هغه خپلوي او کېدای شي چې د پاکستاني کېدیانو سره هم هغه څه سلوک وکړي چې څنګه پاکستان کلبوشن یادیو سره وکړو. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد صاد دوی کلبوشن یادیو په یونیفارم کې وي او لغلطه پاکستان ته راوړېدلې وي نو بیا د نړیوال قوانینو مرسته اخستې شو.
غلطه سره پریشي سر نور دغه وی چې هغه باندې بیا قانون لاګو کیږي چې هغه وایي چې زه ما دا زما نمبر دی دا زه دغه ما دی وجه نه زه دنه راغلی ما هغه په دغه ورده کې وی چې کوم دغه ملک سرکاري وردی ده نو هغه بیا هغه باندې بیا بین الاقوامي قانون لاګو کیږي هغه جنیوا کنونشن لاندې هغه بیا دغه سره به هغه سلوک کیږي او چې په غلا راغلی دی او په غلط انټینشن سره راغلی دی چې د پاکستان کې دنه سبوټاژ وکړي یا تر خبرو سره مدد وکړي نو بیا د باندې دغه پاکستانی قانون او د باندې بیل لګي.
کلبوشن یادیو تیر کال د مارچ میاشت کې نیول شوی وو. د نیولو وروسته د نوموړي یو ویډیو هم مخې ته راغلی وه چې پکې د خپل جرمونو اعتراف کړی وو. تیر کال د هند حکومت دغه ویډیوي اعتراف رد کړی وو. خدای ورسره هم ویلي وو چې کلبوشن یادیو د هند اولسي وګړی دی او په ماضي کې د هند د سمندري ځواکونو لپاره کار کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام اوس یو بلې موضوع ته راګرځوم او د هغه خبرو ته وردو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کړی دی. نواز شریف د نوخار پر سالپور پوځي اکیډمۍ کې نن سهار د هوایي ځواکونو د پاسنګ اوټ پرې د سړي ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په امن اوسېدل غواړي. نواز شریف دا هم ویلي دي چې اوس د قومي سلامتۍ په تصور کې هم بدلون راغلی دی او د پوځ د صلاحیت ترڅنګ اوس د هیواد د بقا لپاره د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ په یو شمېر نورو ډګرونو د جنگ او مبارزې ضرورت دی. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
په رسالپور کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاسنګ اوټ پریډ دستورې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد د دفاع لپاره یې ځواکونه چمتو ولاړ دي خو د هیواد پالیسي یې دا ده چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په امن اوسېدل غواړي. پاکستان یو امن خوښه هیواد دی او تل د ګاونډي هیوادونو په شمول د نورو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو جوړولو پالیسۍ باندې روان دی. مونږ یو پر امنه ګاونډ غواړو او د تاوتریخوالي په ځای د یو بل سره تعاون غواړو. په یو بل د شک کولو په ځای د شریکی خوشحالۍ په پالیسۍ کار پکار دی. نواز شریف زیاته کړه چې په نړۍ کې د هیوادونو د بقا او حفاظت تصور کې بدلون راغلی دی او اوس په دفاعي صلاحیت کې د پرمختګ ترڅنګ اقتصادي پرمختګ ته هم پاملرنه پکار ده. د قومي سلامتۍ په نظریه کې اوس بدلون راغلی دی. نن سبا یوازې جنگي صلاحیت د پوځي طاقت ځانګړي حصہ نه ده تر څو چې اوس قانونه د خپل ژوند تور طریقې ژوندۍ ساتي چې پکې نظریاتي شناخت او اقتصادي ګټې شامل دي نو دې لپاره اوس په یو شمېر نورو ډګرونو هم جنگ او مبارزه کولو ته اړتیا ده. د نوخار په رسالپور اکیډمۍ کې د پاسینګ آؤټ د پریډ پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو په ضد په ضربی عذب عملیاتو کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د کردار او مهارتونو ستاینه هم وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د قبایلي سیمو خبریالان وایي چې د دوی مخکې یوه اتحادیه وه د ټرایبل یونین آف جرنلسټ په نامه، هغه سمودینه غیر فعاله شوې وه. دوی اوس دغه اتحادیه بیا فعالول غواړي. په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورټ کې اورو.
قبائلی خبریالون ویائی چھ ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ دے قبائلی خبریالانو یو موثر تنظیم ہوا اور دے سلورو پنزو کا لون را سے مرکزی سطح غیر فعال شو آئے نمیشتہ کر گزری بخی نشتہ دائے پداغا وجہ قبائلی خبریالون دے رٹ مشکلات و سرا مخمخ دے پشتنی ہی سوک نشتہ دائے دوی زیتوی چھ میجا مسئلہ تو اکڑ لیو چھ دے قبائلی خبریالانو داغا اتیا دیا بیا رجواندائی گراندائی کو دے مخ پلوری بوزو دے دغی یونین مخشنائی صدر صفدر داور یایی
دا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹو دا چونکی کبری لکا کی ملیٹنسی دے فوج دے اساس داری دی پولیٹیکل انتظامیہ دے اخپل رسم رواج نا دیر مشکلاتی صافیان دے پارا نوی دے پارا دا یو چتری دے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ فاتا اس چی دا مونگ کم بیا لگیاو دے دے پارا چی ضرورت تی یو آورس خبر ازی لندی کتر کے مونگ صافی ہوا جل شو زخمی شو ایرے بلاورز خبر رضی کورم ایجنسی کے بلاورز رضی مومند ایجنسی کے بجاوڑ کے وزیرستان کے نو دا منگواڑو چی دا قبائلی صحافیان یو چترائی لاندے ٹیو جے لاندے جمع شی او یو مضبوط قوت جوڑ شی چی نہ صرف دا زان خفاظت وکی بلکہ دا قبائلی عوام اولس چی کم دے چی دیر ستونزی دی دیر پا مشکلات دی ایدے رہنمائی وکی ایدے آواز جوڑ شی انٹرنیشنل دنیا تا ورد
پا دا غابا ریک شی زن نور خبریالون پا دا رنگ جاگی جی
نوما میں دو حسین افریدی دے خبر ایجنسی میں تعلق دے دے ٹیو جے او دے بڑے پریس کلب صدرم پات شویم قبائلی جرنلسٹون اللہ ستونز خوڈی ریوی مخکیم ویتا وی وسمت اشتا دے ہمو گا دے دو مشکلاتو دے ختمولو دے پارا دا تنظیم دا فعالیت بیا یو فیصلہ وکړل کو دا مرګری سره روغند کو ٹرائبل یونین اف جرنلسٹ چکم مخکی وو دا چلور کولا دا غیر فعال پات شوی او دغه فعالیت فیصلہ وکړل
بہت دن نوم دے دا باجوړ ایجنسی سے متعلق دے در ٹوئی جے روډه زبردست کردار اوس مون ټول لاغون شو اثر نو دا بحال کو زکه چې قبائلی سیمو کې دا صحابیانو دے ضرورت دے شاغه دے پسمنده علاقو دے غریب خلقو دے والی شو خلکو آواز مخ کی بوزی
ایمان ما د چافری دیرو ز د خبر ایجنسی سابق جنرل سیکریٹری د ٹیو جے دک به مونږ الیکشن کا او پدے کے به قانون سازی کیگی پدے کے به احتساب کیگی او آئین به تھیوری کی پدے کے او پدے کے نوے کم ممبرون چری غلا به ممبرشپ پر کو دغه پر مون گونډا کو ان شاء الله چوس به ٹیو جے دوبارہ بحال کی
مون نو شہزاد دین وزیر دا از جرنلسٹ یا د ٹیو جے سارا دا اوس د میش کی میٹنگ نا سٹارٹ تھی پ قبالی جرنلسٹونه د خیر او د شګړه د پورا څلور کولا د میش نا دا خراب شوای وو او میز دروس خوشولی چې د میج مشرون چې میستا د پلیټ فارم دی بیار کوي دوی ان شاء الله الیکشن نو هي کی پخښلی طریقہ باندې کی د محسوس شوی دو د جرنلسټون ته چې میج د مرکز نه علاوه میج اتنه یی شاینه شکړای د میج اوز مختانه چې ان شاء الله په داناس او د میجو اتفاق بیا یو سره درمی
دغه خبر اعلان دا هم جواب تکړه چې د روان میاشتې په درشمه نه ټیبا ټول کا بلی خبر اعلان د پېښور حیات آباد په باغ ناران کشر ټوله جی او التابا خپل مسلطا نور دوام ورکوی. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، پشاور.
مشال ریڈیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته مومند قبایلی سیمې ته په یاد قبایلی سیمه کې د موبایل فون نظام بندښت د سیمې کاروباري ولس او سرکاري او غیر سرکاري کارکونکو ته ډیر مشکلات جوړ کړي. د موبایل فون نظام بندښت درې هفتې پوره شوې خو لا هم نه د معلومه چې کله به یو وار بیا ازادیږي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترګزینه.
د غلنې اوسیدونکو غلام حسین محب وای چې کله نه موبایل بند شوه نو د دنیا له حاله د میډیا د لارې خبريږي. ولې د ملګرو او بهر هیوادونو کې میشت خپلوانو سره اړیکه ختمه شوه
چې موږ ته دومره مشکلات چې دغه سره تلم تقریبا میش پس ما خپل موبایل په شپ قدر کې کولاو کړو مال هغه چلی شو چر میسج سره څنګه لیکو هغه اړیکه څنګه کی نو دومره پر خلک شان کړی دی او خلک عادت شو د آسان اړیکو سره بل مومن قبایل چې د زیات په بار ملګونو کې دي د دې دغه وجه چې هغه اړیکه کمی کټ دي نو دغه تکلیفات خلک
سمی اللہ محمد زیارت او نور غرون نکانی اخری او کارخانو ته راوړي او دی وای چې وړاندې باید موبایل فون د لارې کاروبار کو ولې اوس هر کله چې د کانو ضرورت پیښ شي نو په خپل غرونو ته ځي
د دې موبایل د وجنه د منګټول اورځو بده تکلیفات دي چې کله څه کار مینو هغه سړي په کله ګنداو ته ځه کله زیارت غار ته ځه کله چې کوم ځای کې زمونږ چا سره روزګاري هغې پسې مونږ خپله په خپله ځو د دې وجې نه چې موبایل کار نه کوي او کار ضروری
د موبایل فون بندښت له وجې د میډیا کارکوونکي هم ډېر په تکلیف کې دي او وایي چې د هغوی کار د رابطو وي ولې اوس وختونه ورته په رابطو کې ډېر مشکلات پیښ دي. د انګریزي ورځپاڼې ډان لپاره د محمد ایجنسۍ نماینده پوزي خان محمد وای
تقریبا نن د دې 15مه ورځ ده او دې زمنګ د مومن ایجنسی چې سمرم کارکونکو صاحبین دی هغه ته ډیر زیات مشکلات پیدا کړی دي او د ټول نه زیات مشکلات خدای دی کته یو خبر راشي بیا هغه د کراس چیک کول لپاره مونږ یو ځای وبد زیات چې کم دی هغه کارونه کوو او هغه مونږ کراس چیک کول نه شو کوبل د دې نه راوز مونږ چې کمی اخبارونه څه کمی رابطي یو خبر مونږ ایمیل کو نو هغه به مونږ سره چې اخبار رابطه کوي هغه کې به ډیر مشکلات یو مونږ سره اخبار
بلخوا هر کله چې د میډیا کارکونکو په سرکاري عسکري پوسټو تیریږي نو په دغه پوسټو ولاړ سپایان لټول اولنۍ پوښتنه دا کوي چې موبایل فون سیګنل به کله آزادېږي او د دغه پوښتنې ځواب لپاره چې کله د سرکاري انتظامی سره رابطه وکړو نو جواب ملو شي چې موبایل فون نظام د امنیت په خاطر بند شوی او لا هم نه د معلومه چې کله به آزادېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
روزن کو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې کارپوهان ویل دي چې دا وخت هم په صوبه کې د 200,000 څخه زیات ماشومان د خوندزو څخه بهر دي. په کار دا چې میندې او پلرونه په خپل ماشومان د زده کړې وکړي او په خوندزو کې داخل کړي. تفصیل د یو ترين په دې راپور کې
د هاشو فاونډیشن په مرسته د کشلاغ ویلفیر سوسایټي تر اهتمام لاندې تېر ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې وویل سو چې دا وخت هم په صوبه کې نږدې 200,000 ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي. په دې اړه د کشلاغ ویلفیر سوسایټي مشر ملک رشید کاکړ راته وویل
د بلوچستان سکولونه خلاصېدو چې هغه پرایوټ اجاري چې سرکاري هغه خلاصولو، لیکن زموږ د محکمې تعلیم وایي چې 200,000 کوچنیان د سکول څخه د باندې دي. موږ نو د خلکو ته خاص کر کمندو ته خوندو ته پلورو ته دا اپیل کوو چې مهرباني وکړي 200,000 کښنیان دا ډېر د افسوس خبره ده. په دا ټولو صوبه کې 200,000 ډېر لوی تعداد دی چې کم از کم دا ټیم 300,000 کښنیان هم زموږ ادارو ته راسي او داخله وخت چې باید د ځای جونیر کارکوان دي باید په تعلیمي ادارو کې هغه د دې مرزه ده په سرکاري سکول کې سبق ووایي په کې په پرایوټ سکول کې ووایي په کار دادی چې دې سبق ووایي.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې بې له تعلیمه یوه ټولنه هم د پرمختیا په لور نشي تللی. په دې اړه به غوښ شو د جماعت اسلامي و پخوانی صوبایي صدر متین اخوزاده ته
زموږ په صوبه کې له روبه ته گوادر پورې د سرکار په نیمه آبادیانو کې سکولان دي. بلوچستان ګورنمنټ خوله د وی سي سلر وزیر کلی دي یا محلي دي یا بستیان دي په دغه زموږ نیمه په 12,000 کې ستو په نیمه کې نسته. د سیسته په دغه کې مسل کې حالت ډیر کمزور او خسته ده. نو یو خو د بلډینګ حالت کمزور وي بلکې د استاد حالت کمزور سي او دغه په ذات کې دلچسپي نه وي. هغه سکول باید د مینې مرکز وي، د محبت مرکز وي، د خوشحالي مرکز وي، د الک د معشوم یا د انجلی د تحفظ مرکز وی سی اغل ته درې سره 15 شپږ غنټې ترې نو تر ټولو خوشاله ځای.
خود تعلیم په څنګ کې کارکونکو د اشو فاونډیشن کنټری ډایرکټر میرمن عائشه خان د مندو او پلرو څخه غوښتنه لري چې دوی د بیل څه ځنده خپل ماشومان په شونځي کې داخل کړي.
اشو فاونډیشن د خواهش دی چې نور چې کم ان جی اوز دي او چې کم سرکاري ادارې دي او د ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې دوی سره یوځای مونږ د بلوچستان ترقی لپاره او د ایجوکیشن سیکټر کې بلوچستان لپاره کار وکړو. اول خدا دې چې شعور خلکو کې پیدا کول دي چې ماشومان چې کم دي خپل سکولونو ته لیږي. بیا حکومت سره هغه نوټس کې دا خبره راوستل دي چې ډیر داسې ماشومان دي چې سو کتابونه نشي افورد کولې، لکه دا غي دا معاشي لیول نه دي، غریبانه نجزانان دي چې هغه کتاب نشي اغشته یا کپڑے نشي اغشته، هغه سکولونو ته نشي رسیدي. دا د سٹیٹ یا د حکومت ذمہ واری ده چې هر ماشوم د حکومت پاغیتا خط تعلیم میسر کړي.
د بلوچستان حکومت د علم د رڼا د خبرولو لپاره په صوبه کې نه هواز د تعلیمي ایمرجنسی لګولو اعلان کړی دی، بلکې د روان کال لپاره په بودیجه کې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکلې وې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. د خبرونو لنډیز د اسرار علم مومند.
ملګرو ملتونو پرون ماخام د سواد سیمې سره تعلق لرونکي ملالی یوسفزئی د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکله. پرون په نیویارک کې د لکې شوې غونډه کې ویل شول چې د هغې ډیر پام به د تعلیم پرمختیا ته وي. ملالی د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. پاکستاني طالبانو په سواد کې پر هغې په 2012 کال کې برید وکړ او جوبل یې کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول غندلی دي. بیګا یاد وزارت په پرکړی خبر پاڼه کې ویلي چې د کلبوشن یادو مقدمه په سمه توګه نه ده چلېدلې. په خبر پاڼه کې دته شوی چې که پاکستان پر یادو د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوی وجنې په معنا وي. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د چین ولسوالۍ سیمه کې یې په هوایي او ځمکني بریدونو کې 43 داعش وسله وال وجلی دي. د ننګرهار امنیه قومانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ډوته ویل چې داعش وسله وال یې د حمزه په نامه د هغو عملیاتو په ترڅ کې وجلی چې د دې ډلې له منځه وړلو لپاره پیل شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ ماسکو کې د افغان سولې پاړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون مشال ډوته ویل دا په دې معنی نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي. د روس په کوربتوب دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون خو شادولس هیوادونو استازي برخه اخلي او د وو سترو صنعتي هیوادونو بنو چرو وزیرانو نه نه یو غونډه چې پکې یی د منځنی ختیځ ملګری هیوادونه اهم ګډون کوي. هدف یې شامی ولسمشر بشار الاسد یوازې کول دي.
د خبرونو لنډیز مو د اسرار علم مومند نو اوریدو. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د ځوانانو غږ. دا خبرونه یو واری تاسو مخکې نیخ پنې غوریدلې ده. اوس درته ثبت شوی بڼه وړاندې کوو. نو راځئ چې وورو د ځوانانو د پاره خبرونه چې هر اونۍ اسرار علم مومند برابرۍ د ځوانانو غږ.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک کروس باندې پریت
ما ته د سټډنټ اوف دی ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیڈمنٹن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
زونن غږ خبرونه ته غوږیستی اوردونکو. دا مهال د کبایلی سیمو په خبر په کرکټ گراوندونو د فاټا سوپر لیگ میچونه روان دي چې پکې د بیلابیلو کبایلی سیمو څلیرش کرکټ لوبډلې برخه اخلي. دا لومړی ځل دی چې په کبایلی سیمو کې دومره لوی کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی. د فاټا سوپر لیگ جوړونکي حاجی تیمور پردیس به هم زموږ میلمه وي. په دې میچونو کې نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. هغوی به سره به مونږه خبرې کوو. هڅه به کوو چې د هغوی سره هم خبرې وکړو. خو لومړی خپل خبریال فرهاد شینواری ته ورځو چې د فاټا سوپر لیگ میچونو رپورټینګ کوي. فرهاد ستړي مشي او دا راته و چې په فاټا سوپر لیگ کې نن د کومو لوبډلو ترمنځ او په کومو ګراوندونو میچونه روان دي؟
دلته کې بس اول د خیبر جنسی د جمرود سټیډیم ذکر وکړم. دلته سحر د اف آر بنو یونایټیډ او وزیرستان زلمی ترمنځ لوبه وشوه چې وزیرستان زلمی په څلورو رنځونو سره وګټله. دویم میچ کوم دی هغه فاټا زلمی او اورکزی ازمري ترمنځ روان دی او د هغې له نتیجه نه راوتلې. او مازیګر به بیا درېیم میچ کوم دی هغه بیا اف آر بنو یونایټیډ او پاک افریدی بریالي ټیم ترمنځ لوبیږي چې په هغې کې انټرنیشنل کرکټر ریاض افریدی هم شامل دی چې هغه دغې میچونو لپاره دوبۍ نه راغلی دی او هغه اوس په دوبۍ ټیم کې لوبه کوي. خو اف ایس ایل یا د فاټا سوپر لیگ میچونو کې د برخه اخیستو لپاره راغلی دی. د باجوړ حال به هم در کړم. په باجوړ لوبو میدان کې نن سهار د باجوړ بلو ټایګر او خیبر الحاج ایگل ترمنز دغه لوبه وسوه او باجوړ بلو ټایګر وګټله. باجوړ کې به نن دویم میچ کوم دی هغه د باجوړ ګلونه او خیبر واریر شینواری ترمنځ لوبیږي.
سمه فرهاد دره ته وایي چې تر دې دمه څومره میچونه شوي او کومې لوبډلې او د څومره پوینټونو سره مخ کې دي؟
داسې ده چې تر اوسه پورې د دغه میچونو هغه لومړۍ مرحله روانه ده. په مختلفو ځایونو کې میچونه ترتیب شوي وو خو زیاتره میچونه بارانونو له وجې متاثره شوي دي. ځینې میچونو ته بیا مختلفو قوانینو مطابق یو یو پوائنټ ورکړی شوی دی. ځینې میچونه ځنډول شوي دي یا ځینې میچونه چې کوم دی هغه اسلام آباد ته اړول شوي دي. یو هغې ځینه مو دا خبر ترلاسه کړ چې نن په اسلام آباد کې هم میچونه نشي کېدی هلته کې ګراؤنډونه لانده وي. نو تر اوسه پورې د دغې لومړۍ مرحلې هغه نتیجه مخې ته نه راوتلې. په دې کې چې کوم څلېرشت ټیمونه شامل دي خو دا په څلورو پولونو کې تقسیم کړی شوي دي او هر ټیم به پنځه پنځه میچونه کوي. یعنی تر اوسه پورې داسې څه واضح نتیجه نه راوتلې چې کوم یو ټیم زیات پوائنټس اخیستي دي. نو په دې دوه یا درې ورځو کې به دغه شمېره ولګولی شي، دغه حساب به ورته ولګول شي او بیا د دویمې مرحلې لپاره به ټیمونه اعلان کړی شي.
که زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې د لومبۍ مرحله به څنګه کله سرته رسیږي، ورپسې به دویمه، بیا درېمه، بیا څلورمه او پایلو به یا فاینل میچ به کله وي؟
دغه میچونه مخکې وروستو کېږي. فاینل لوبه چې کوم دی د اپریل په دیارلسمه نیټه باندې په شمالي وزیرستان یعنی میرانشاه یونس خان سپورټس کمپلیکس کې اعلان کړی شوی وه. هغې ځینې هم لا تر اوسه پورې څه کلیرنس نه دی میلاو شوی چې آیا دغه فاینل لوبه به په شمالي وزیرستان کې ترسره شي او که نه. او د اف اس ال چې کوم منتظمین دي هغوی وایي چې موږ پوره امید یو چې دغه لوبه به هلته کې ترسره شي.
سمه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه فرهاد شینواری د مشال ډو خبریاله چې کم اف اس ال یا فاټا سوپر لیگ میچونه روان دي، د هغې رپورټینګ کوي. تاسو له دوی نه معلومات واوریدل. څنګه فرهاد شینواری ویل چې نن په باجوړ کې هم سحر میچونه شوي دي او مازیګر یا ماخام ته به نور میچونه هم کیږي. نو زو باجوړ ته هلته کې د فاټا سوپر لیگ میچونو ارګنایزر یا منتظم محمد عمران مقصد ټلیفون په کرخه دی. عمران صاحب ډېر ستړي مشي او دا راته وایي چې نن دغه کم میچونه وشو، نو د هغې په اړه خو زموږ خبریال ځینې معلومات ورکړل، خو که تاسو نور معلومات ورکړئ. او دا هم راته وایي چې بیلابیل لوبغاړو پکې څرنګه لوبه وکړه.
هغه چې کوم دی باجوړ ټایګر ته درې وکټو وګټو او اوس هم یو میچ روان دی چې ډېر فن کوي.
ښه، اوس د چا چا ترمنځ میچ روان دی؟
دا د باجوړ ګلونو او د خیبر شینواری واریر د هغوی ترمنځ میچ شروع دی او ساتیم شروع شوی.
ښه، د میچ صورتحال زموږ اوردونکو ته ورکه چې میچ کې څوک اوس بیټنګ کوي، څوک بالینګ کوي او د رنزونو او د بالونو څه شمېره ده؟
جی جی، دا وخت د خیبر واری شینواری چې کوم دی تاسو وګورئ لومړی بیټنګ یې شروع کړی. درې ورځې شوې دي دا وایي پندرہ رن دی لوګ وایي او څه دی او باجوړ ولا فیلډینګ.
محمد عمران که تاسو زما غوړې ماول چې دغه کم میچونه نن باجوړ کې وشو او څه وس روان دي، نو په دې کې نړیوال لوبغاړي هم شته که څنګه او خلک راغلي میچ کاتو ته؟
جی بالکل، د جمعې مونږ وشو د ارمانځه نه پس چې کوم دی خلک چې کوم دی هغه روان دي ګراوند ته ورو ورو تقریبا چې په زرګاو خلک راغلي او نور هم زیاتېږي ورو ورو هغه اضافه کېږي.
ښه، محمد عمران موږ سره دا په باجوړ کې د فاټا سوپر لیگ میچونو ارګنایزر یا منتظم وو. د دوی سره موږ خبرې وشو خو څه تکنیکی ستونزه وه یا دغه ته کې هغه سره موږ په سمه توګه خبرونه شو. موږ به هڅه کوو چې دوی سره یو وار بیا اړیکه ټینګ کړو. اوسونکو د فاټا سوپر لیگ میچونه دا مهال روان دي د پیښور او کابل سیمو په ګراوندونو. نو تاسو هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستې شئ او دغه میچونو په اړه باندې خپل څرګندونې موږ سره شریکول شئ. کوم از موږ ویډیو وی پرومو ده په فیسبوک، د هغې لاندې چې ستاسو کوم څرګندونې دي هغه به هم له اوریدونکو سره شریکو. اوریدونکو، د فاټا سوپر لیگ جوړونکي حاجی تیمور پردیس صاحب دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی. تیمور صاحب ډېر ډستریم شي، ستاسو ډېر زیاته مننه. تیمور صاحب، که زموږ اوریدونکو ته دا وایي چې د فاټا سوپر لیگ جوړولو خیال ستاسو ته څنګه راغی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د فاټا سوپر لیگ چې کوم مقصد لپاره مونږ جوړ کړی هغه دا و چې مقاصد و شی مون دنیا تا او خیو چې قبایل پر امن دی قبایلو کې امن دی بل کرکټ په لحاظ باندې قبایل چې غړي ترنتی دی او اصل مقصد یو به مقصد هنده او چې مون پورا دنیا تا او خیو چې قبایل خاص کر آی سی سی تا چې پاکستان د کوم کرکټ ټیمونه نه راځي دا یو واضح ثبوت دی چې قبایلو کې ټورنمنټ شروع دی انټرنیشنل پلیئرز روان دي موږ دا خواستو آی سی سی ته چې پاکستان ته بهرني ملکونه راولا قبایلي سیمې بالکل د کرکټ لپاره د حري د رفتار لپاره بالکل پر امن دي نو اصل مقصد موږ دا وو
ښه تیمور صاحب دا هم راته وایي چې ستاسو سوپر لیگ څنګه روان دی څه نیمګړتیا ویني په سوپر لیگ کې څه کمزورتیا ویني او د حکومت نه هم ستاسو څه غوښتنه شته چې تاسو سره په هغه کې مرسته وکړي
بالکل زمونږ فرزا فاطمه سوپر لیگ چې ډېر بهترین روان دی ښه طریقه کار باندې روان دی خامخا غلطین کېږي غلطین به کېږي هر څه به کېږي بل زمونږ سره حکومتي چارواکي بالکل مدد کوي وخت په وخت یې مونږ ته پوس کوي او زمونږ هغه ډېر زیات خوشحاله یو چې زمونږ په هر ورځ د امنیت په لحاظ باندې په هر لحاظ باندې زمونږ سره برابري ته کېږي
ښه تیمور صاحب دا هم زمونږ اوردونکو ته وایي چې دغه فاطمه سوپر لیگ کله شروع شوه دی تر کوم وخت پورې به وی دی کې به څومره میچونه کیږي او دا به په کومو کومو ګراوندونو باندې وي
فاطمه سوپر لیگ د میاشتې درې میاشتې نه شروع شوه او ان شاء الله په 11 تاریخ باندې فائنل کیږي دا د بجور خیبر د سرور ګراوندونو باندې وي چې جنو خیبر ایجنسی خار بجور ایجنسی کورم ایجنسی وزیرستان خو چونکه کورم ایجنسی کې د امنیت خرابېدو باندې نو هغه موږ پښاو ته شپ کړل او د وزیرستان هم نشو نه مونږ په دې کې شپ کړو چې مونږ ته اجازه تکرې نشو ملو شوی او په حال په خبرو را جوړ کړي د پروګرام تر ځای باندې نشو روان دي دا ټوټل اوس په تمه کې نه دي د فائنل سره او ان شاء الله د دې فائنل به
دا به وش پته میچونه ویټول نو دا ته و چې تر اوسه پورې څومره میچونه شوی
وش پته میچونه ویټول نو روزانه په نو میچونه کیږي تر سبا د پورلو اخیری میچونه دی پنځم میچ چې دا تدریس کې مونږ دی په هالي پور کې شپږ پورتي مونږ دی څو دور دې مونږ د باران په وجه باندې د میچونه خراب شي وو او نو هغه ان شاء الله کوشش کوو چې راکور کو نو سبا د پلی د پولیسي اخیری فائنل لرلوزی نو ان شاء الله سبا درې پلونه مونږ کلیر کی یو پول کې سره د باران په وجه غره مسله ده چې ګراوندونه چونکه یو خو په پېښور په سیمه کې بلکې په ټول پاکستان کې د پاکستان کرکټ بورډ یو ټورنمنټ ستارت شوی ټول ګراوندونه بوکتي خو ان شاء الله چې دوه ورځې کې به دا ټول پول کلیر شي
تیمور صاحب زما د ځین اوریدونکو سره خبرې وشوې د ځینو اکسپرت سره مې خبرې وشوې کارپوهانو سره مې خبرې وشوې ناغوی ستاسې په دغه کوم سوپر لیگ شې په دې باندې هغوی نیوکې وکړلې تنقیدونه یې وکړل هغوی دا خبره کوله چې تاسې میډیا ټیم نه لرئ همدغه وجه ده چې تاسې د باران د وجه نه یو میچ د یو ګراوند نه بل ګراوند ته وړئ نو د هغې په اړه چاته معلومات نه کیږي دویمه دوی دا خبره کوي چې رسنیو ته ستاسې خبرونه نه ځي چې کومې میډیا ده هغې ته ستاسې خبرونه نه ورکول کیږي او داسې نورې هغوی نیوکې کولې چې تاسې یو منظم چې کوم ټیم دی هغه نه لرئ څه به وایي په دې اړه
بالکل نه خبر زمانم خو موږ فټو سوپر لیگ په سوشل میډیا باندې یو پیج دی هغه ته به ټایم په ټایم باندې اپډیټس ملایږي په یمو چې زمونږه ملګری دی د میډیا والا دا غوسره یو خاص کر موږ یو کس او خو کې خو چون کې ډیر زیات د شارټ ټایم کې موږ دا شی جوړ کړی دی دا خبره بالکل زمانم چې چون کې اوس د لکلا صفې آسمان کې باران او آسمان په وجه باندې موسم په وجه باندې سوري دا میچونه چینچی نو ایک دم مونگا کلا یو گرم کلا برو نو دا منم زر چی میڈیا کی لگا هم کرو تا دم مونگا شویده
سما تا سمانگ سر تلیفون پا کر خواست تیمور سی با مونگ سر یاوردون کرد دوی تا وروزو چی دوی سوی استری مشی اوزون که زوانان اغا گخ پراونی تا اغا گسته مونگ سر دا فاتا سوپر لیگ جوڑاون که تیمور اپریده سی با دا تلیپون پا کر خواست دوی سر خبری که خولنبی یاوردون که تا وروزو استری مشی
تجدید نعمت الله خبرې کوم د اورګزې ایجنسی نه دا تاسو نه کوم سرجید مولا اورګزې ایجنسی د کوم پاس تیرای لکه د دې نه خطره یو ټیم انتخاب نه شوه
بالکل سم ده تیمور صاحب دوی دغه پښتنه وکړه همدار از ما چې وختي څنګه تاسو ویل چې ما د زنه کار په هانو سره خبرې شوی نو هغوی هم دا گیله کوله چې د کوهار ډیر اسمل خان او داسې نورې نیمې قبایلي سیمې دي چې د هغې نه تاسو د سوپر لیګ دپاره کوم لوبغاړي نه دي اخیستي، کوم ټیمونه نه دي جوړ کړي، وجه څه ده؟
مومن صاحب د مغری خبر وکړه او زونه موږ سره درې ټیمونه دي، چونکې دا فرانچایز دي، د فرانچایز مالک ته چې یو موږ کرکټری دي چې 15 کیلوګرامه کې به درې د ساحې نه بهر نور به د فاتحې، نو دا د فرانچایز مالک خوښه ده چې د هغه د اورزونه سوکه دي، که د خیبر نه دي، که د پاکستان د کوم ګوټ نه دي، دا کرکټ د هغه سره ده. دا موږ سره نه، موږ د هر ایجنسۍ نه موږ چاول د فاتح سپر لیگ کټ کولو ټولو ته موږ اطلاعګانې کړې وې، خو اوله کې دومره مقبوضیت نو چې کله مقبوضیت شو نو بیا خلکو زما سره اوس هم اول موږ فیصله په سولو ټیمونو کړې وه، خو دومره دې قبایلو کې د کرکټ جنون دی، دومره پکې مینه ده، دومره کرکټ شوقي شوق لري چې موږ مجبور لوی شو ټیمونو فاینل ډیسیژن وکړو. زما سره اوس هم دیارلس ټیمونه پېنډ کې پاتې دي، ځینې شمه ده ډېر ښه ایونت دی، نو دا وایو چې د ملګري سوال وکړو دا ورځو چې سره موږ سره درې ټیمونه دي.
سمه ده. بل تیمور صاحب، کدا هم زمنګ اوریدونکو ته وای کېدای شي ستاسو دغه خبرې اوري چې هغوی څنګه کولای شي چې دغه میچونه وګوري، او دویمه دا ده چې که څوک تاسو سره مرسته کول غواړي، او یا دوی کولای شي چې که دوی غواړي چې پرس کا تاسو سپانسر کی، نو هغه ته تاسو اړتیا خو نه لري.
زمونږ مخدو افتی سوشل میڈیا باندې فاتح سوپر لیگ پیج دی، هغې باندې کولی شي. زمونږ سره یو ټلیفون نمبر دی، یو زمونږ ملګری دی، بل د هغه نمبر هم شته دی په فاتح سوپر لیگ پیج باندې. خو چونکې اوس د سپانسرو وخت هر څه تیر دي، مونږ سره ډېر شارټ ټایم دی، فاینل را نږدې دی، انشاءالله فاینل امید لرو چې پاکستان ټی وی سپورټ پی ټی وی سپورټ باندې به لایو کیږي. نو چې څه خبره مونږ سره فاتح سوپر لیگ پیج بالکل په فیسبوک په سوشل میډیا باندې جاری دی.
موږ سره په فیسبوک چې کومه ویډیو بي پرومو د زمنګ د هغې لاندې هم موږ ته یو شمېر ملګرو څرګندونې پرېښي دي، لکه حیات افریدي، ضیا خټک، ملک بابر، صالح خان ساحل او داسې نورو ډېرو ملګرو موږ ته پیغامونه پرېښو دي، او دوی و چې دوی ټولو ستاینه کړې ده د فاتح سوپر لیگ چې کوم میچونه روان دي دا مهال، او دوی و چې دا لومړی ځل دی چې دغسې میچونه په قبایلي سیمو کې کېږي. دوی ډېر زیاته د خوشحالۍ څرګندونه کړې تقریبا د ټولو. تیمور اپریدی صاحب موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، دوی د فاتح سوپر لیگ جوړونکي دي. اپریدی صاحب، زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې دغه فاتح سوپر لیگ باندې ټوله څومره خرچه راغلی ده، او همداراز اوس څنګه دغه لیگ روان دی؟ آیا تاسو په پلان کې لرئ چې بیا هم دغه سوپر لیگ منعقد کړئ په قبایلي سیمو کې که څنګه؟
بالکل مومن صاحب، مونږ انشاءالله دا کوشش کوي چې قبایلو ته هر کال مونږ تحفه ورکوو، چونکې دا زمونږ فرسٹ ټایم، اوس زمونږ دا کوشش دی چې کوالټی ټیمونه والو، چونکې دا خو زمونږ لته وویل چې فرسٹ ټایم ډېره مجبوری پکې بیانولی شو چې دونه جنون و، دونه جذبه وه، دونه مینه وه خلکو چې مونږ سره ټیمونه انټر کړل. نو مونږ به انشاءالله کوشش داره چې بل کال کوالټی ټیمونه والو وکمه پورې دی خرچې خبره شوه. مونږ دې ته 6 لاکھ روپے ویناس ورکو، 3 لاکھ روپے رنر اپ ورکو، چې زمونږ سره سپانسر راغلل، چې هغه به انشاءالله د غوړي ډیره مننه مننه کوم چې هغه اوس په مونږ ترانه وتل او پلاتون اعلان ورته کړی. نو داسې چې کوم خبر تاسو کړی څوره خرچه مونږ خپل اکاونټ سیکشن دی د هغې سره وي، او انشاءالله چې کومې پیسې دي دا مونږ نه دي پیسې، دا زمونږ نه دي، زه دا ټورنامنټ د دې په پیسې کوم په پولې نه کوم، او انشاءالله قبایلو په چېرته به دا تحفه چې کومه پورې ژوندی وم دا به زه هر کال ورکوم.
سمه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه تیمور افریدی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. یو جهان مننه ستاسو نه، که اخر کې چاته څه پیغام لري؟
ټول قبایلو ته، بلکې ټول کرکټ په کلر دی او قبر دی، ټول ملګرو ته کړه ملک نه بهر دي که دا څوک اوریدن کې اوري، زه دوی ته ریکوست کوم چې دا قبایلو د کوم فاتح سوپر لیگ دی په دې کې موږ سره په فیسبوک، په سوشل میډیا، په ریډیو باندې موږ سره وخت په وخت رابطې کوي، او دا د دې چې کوم هغه دي زمونږ د میچو کوم انعقاد دي ډېر وکړي ستاینه وکړي، ځکه چې دا ډېر خلک د قبایلو لپاره، چونکې مونږ لس 15 کاله بالکل دهشتګرد د دهشتګردۍ په غږو باندې ستایل کېږو په دنیا کې، اوس مونږ دا دنیا ته ښیو چې قبایل پر امن دي، قبایل د ملک سره مینه لري، ملک محبت لري، پاکستان زمونږ ملک دی، او انشاءالله دا به مونږ قائم او دائم ساتو.
یو جهان مننه ستاسو نه حاجي تیمور صاحب، تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکو، ښه وختونه تاسو. اوسونکو دا موږ سره د فاتح سوپر لیگ جوړونکي حاجي تیمور افریدی، تاسو سره دوی خبرې واوریدلې چې پا په فاټا کې چې کوم کرکټ سوپر لیگ روان دی هغه باندې د دوی څومره خرچه شوې ده. همداراز فاینل لوبه وکړلې وي او میچونو تر دې دمه چې کوم صورتحال وغه ستاسې په وړاندې کېښودو. مونږ د کرکټ په موضوع کې پاتې کیږو. ځوانانو غږ خپرونې ته غوږستې خو دلته کې د عیسی خان په غږ کې راسندرو.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. A stunning dive on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalobat cricket ta khazwanan vay gati.
Afghanan vay gati. Afghanan vay gati.
داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
اصل کس مریان دی جذبی پغر زنگ دی پخشان بے گٹی جذبی پغر زنگ دی پخشان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
مشال ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې اوریدونکو په فاټا سوپر لیگ موږ خبرې وکړلې. اوس د ترازو چې کرکټ یا سپورټس د امن په برخه کې څه رول لوبول شي په پیښور اسلامي کالج کې د کرکټ کوچ او پو علي هوتی د مال منګ سره د ټلیفون په کرخه دی. علي صاحب ډېر ستړي مشه موضوع دارا چې کرکټ یا نور سپورټس چې کوم دی هغه څه رول لوبول شي د امن پر اوستو کې.
یار کوګتی چې موږ خو د ډیر وخت نه دا خبره کوو چې د خصوصا د فاټا خلک ډیر ټیلنټډ دي. بیا دا امن خبره پکې راشي نه د امن د پاره خو دا لوبې منډې تړلې دا ډېرې ضروري دي ځکه چې صحتمند جسم کې صحتمند ماغزه وي. نو په کار دا چې موږ د سپورټ د هلې ځلې په فاټا کې نه بلکې په ټول پاکستان کې موږ ډېرې زیاتې کړو ځکه چې دې سره امن راځي او ذهنونو نه دا بوج کمیږي دا ډپریشن ختمیږي. نو د فاټا بدقسمتي خو دا وه چې د خلکو چې بدامنی وو پکې خلک ډېری ډېری دلی وو حالات داسې وو دغه لپاره د فاټا سوپر لیگ شروع کېدل یقینا چې دا ډېر د قدر وړ دی او دا چې هر چا شروع کړل دی نو هغوی د داد ورکول ولا پکار دی ځکه چې دې سره به د دې خلک د سپورټ طرف ته راشي حالانکه ټیلنټ پکې ډېر زیات وو خو هغه فیسیلیټیز نو چې کم پکارو او دا فاټا لیگ چې دا به ډېر ښه ریزلت مخه تراوی.
ها علی که زمونږ اردوونکو د تاسې داسې مثالونه ورکړي چې هغه داسې ځوانان وي چې هغه په ناسم لارو روان وو او بیا داسې سپورت ته یا کرکټ ته راغلي دي او د هغوی ژوند ښه شوی دی داسې کوم مثالونه ستاسې په وړاندې شته کنه؟
یقینا چې زما خو چونکې زما خو اسلامي کالج سره تعلق دی او اسلامي کالج کې مې سبق ویلی دی په مردان کې لوی شوی یم او دلته کې کرکټ را سره د نو ما تر خو دې په حق لباندې بلا شي مواد موجود دي خو زه وګورم زمونږ اکثر ځوان کول چې دی نو نشو طرف ته تللي دي نو موږ د نشو نه داسې لکان را سپورت طرف تر اوسې دی او وی نن سبا ډېر ښه لایف تیری دا چې ډېر بیماران اکثر کو تاسو وګورئ زمونږ د ماشومانو چې نو دا فلیټ فوټ دا خپې چې می دا سی به وی دا لاندې کر پکې نه وي نو هغه چې بیا ډېر عمر ته اورسي نو هغې ته بیا بیماری او ته مختلف دغه شي د جوړونو کې دردونه شروع شي نو بیا په هغې باندې مونږ چې کوم کتلې وکتل چې داسې ماشوم به راغی چې هغه ته به دغه مسله وه چا ته به ذهني مسئلے وی چاته به جسمانی د خپل کمزور وی نو په گراوند طرف ترا وسل او غی نن سوال ډیر خل لایف تیری خصیت من لایف تیری او ډیر خوشاله دي چونګ ډیر ډیر سیزن چې دی مونږ اکثر ډاکټر ته پری سیدی دوايه تم پری سیدی زما چې څونه او کتل نو ډیر بیماری چې دی هغه د گراوندونو کې دی لوبو سره د صحت من سرگرمیانو سر آغا دیدی بیماری ختمی گی من سر یو معشومو آغا تعلق دا افغانستان سر او آغا دا نیرو مسئلہ و آغا تا آغا بلکل کور کی با تنگول با دیر کول آغا سر آغا کور کی هم اگنور کی دل با ڈاکٹرانو مرتبی چی بزداد دوائی جو نو خودر پارا خوچی آغا منجا کل گراؤن سر آغی نو دا آغا پا لسو روزو کی دا او هغه والد فبراری اور ماته وی چې زه تاسو ډیر مشکور یم چې دا ماجون کومه په کور کې بالکل اګنور کړی او دا مونږ وی چې بس دا خو لیونی دی او دې په خبره باندې نه پوهیږي چې رو رو تمیز راتل شروع شو خپل مونږه شروع کو د خپل کتاب ورڅونکې مونږه په کونسلنګ ولا وسره وسره هم کو مونږ ورته وی چې مونږ موټیویټ کو چې تا هیڅ بیماری نشته تر څو دا سوچ کوا چې زه
علی تاسو د سپورټس یا د لوبو خبره وکړنو آیا په قبایلی سیمو کې دغه رنګې نورو پښتون میشتو سیمو کې لوبو ته هغه عمره پاملرنه ورکړل کیږي او که څنګه
زمو خو جی مین مسئلہ زمنگ دا دا چې زمون سره د گراوندونو ډیر کمې دي کو پاسو ګوره په خیبر پښتونخوا کې کو تاسو وګوره نو په خور لوی سیټی دا په خور کې دوه گراوندونه چې دی هغه یو جام خانه دی او باب نیاز سټیډیم دی یا یو مونږ سره په اسلام کالج کې کرکټ گراوند دی پشاور یونیورسيټي سره دی نو زمونږ د گراوندونو ډیرې مسلې دي دا چې په پاټا کې اوم دي چې ګوره گراوندونه نشته نو فیسیلیټیز وایز خو مونږ ډیر ویک یو او بهرحال مونږ له پکار دي مونږ دې کم فیسیلیټیز کې مونږ زیات کار وکړو دویمه خبردار زمونږ خو یوازې دروازې ټول دنیا چې دي هغه د شپې ګیمونه کوي فلډ لایټ کوي مونږ دې نه اوس د خیبر پښتونخوا سره د پاټا مونږ دې نه محروم یو نو فیسیلیټیز وایز خو مونږ بالکل کمزور یو
علی هوتی اخری پښتون استاس نه دغه چې څو وای چې داسې ځوانان به هم وي چې هغه زیات وخت کرکټ ته یا نور لوبو ته ورکي یا ټول ورځ په کرکټ کې لګي او سبق ته هغه سره توجه نه ورکي نه هغوی ته به څه وای چې آیا داسې خاص سکیجول دوی ته پکار ده چې هر څه خپل خپل وخت ورکي که څنګه
دا ډېر ډېر ښه کوشچن تاسو کومه زه چې راغلی یم نو زه په دې سوچ باندې راغلی یم چې زمونږ دا بدقسمتی ده دا چې زمونږ لوبغاړي چې دي هغه بیا سبقونه پرېږدي او تعلیم طرف ته بالکل نه راځي نو مونږ ورته دغه وایو چې تاسو په کار دا نه دی چې صرف یو سپورټسمن یا د پاکستان یو ټیم ته تلل ستا په نصیب قسمت کې شته او ګنیشته نو د هغې لپاره لازم دا دی چې مونږ په کار دی چې سبق ووایو لکه چې ما تاسو ته خبره وکړه اوس دنیا چې دا هغه سپورټس چې دی هغه ساینس شوی دی چې یو سپورټسمن په دې باندې نه پوهېږي چې زما له خوراک څه په کار دی زما ډایټ څه په کار دی وخت ما له څه په کار دی ما له څه وخت پاتېدل په کار دی زما خوب څونه په کار دی نو دا ټول سیزونه چې یو سپورټسمن
ډېر زیات تعلیم یافته په دې باندې ډیره زیاته مننه ستاسو نه علي هوتی صاحب او تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکو خو وختونه تاسو ته اذنکو دا موږ سره علي هوتی چې په پیښور اسلام کالج کې د کرکټ کوچ او پوه دی تاسو سره دوی خبرې واردې ډیره زیاته مننه علي
اذنکو مننه
خو وختونه تاسو ته همدې سره پروګرام زونه نه غږ خبرونه پاتریسیږي.